بوکیو له عمله په لسکونو کورونه تباه شول تر ټولو زیات تاوان د اوکلاهوما د مرکز اوکلاهوما ښار په اطرافو کې اړولې ده او ایالتي چارواکي وایي چې د ښار په جنوب لویدیځ کې یوې بړبوکۍ 15 دیش کورونه تباه کړي او د دې ښار باغ وحشت یې زیان رسولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. خبرونه مو اوریدل قدرمن اوریدونکو، یو تازه خبر دی چې په پکتیا کې یو پیښه شوې ده. امدا اوس د خبريال ابراهیم رحیمی سره غږیږو چې تفصیل وړاندې کړي. رحیمی صاحب، کیمرا باندې وایي چې دا پیښه څنګه وه، کومه منطقه کې شوې او موبایل کې چې چا به مسؤلیت اخیستی، دا به څوک؟
بله، زما خورې نن مازیګر یو شمیر وسلوال کسان د پکتیا ولایت زیاری ولسوالۍ کې د شګي په نوم یو کلی ته تللي دي، چېرته چې ځوانانو یا ماشومانو د کرکټ لوبه کوله.
بله،
په دغه د کرکټ میدان کې طالبانو پر یو پولیس باندې بریټ کړی دی، البته د سی پی کړی دی، دا یو ورو ردواله وژلی دی. دغه ورځو په نتیجه کې 15 کسان نور ټپیان شوی دي چې دوه ښځې هم شامل دي. همدلته د کلی په منځ کې لپیښې وروسته، البته له ډزو وروسته، دغه وسلوالو کسانو د پکتیا د ولي مرستیال عبدالولي صحي په وینا دغه وسلوالو کسانو له کلي څخه 8 نفر نور له ځان سره ژوندي بیولي دي. د پکتیا د امنیه قومندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل امریکا غږ ته لږ مخکې وویل چې پولیسو خپلې پلټنې پیل کړې دي، مګر تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دا کسان چیرې بیول شوي دي. اما وسلوالو کسانو دغه 8 نفره کسان له ځان سره بیولې دي، خو تر اوسه اداره کده معلوم. او په زمن کې وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دغه برید په ارتباط څه نه دي ویلي چې دا برید دوی کړی دی که کومې بلې وسلوالې مخالفې ډلې ترسره کړی دی.
ډېره مننه ابراهیم رحیمی صاحب، هر وخت چې نور معلومات تاسو حاصل کړل اوریدونکو ته به ورکړي. کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن پر پټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نفوسو د مطالعاتو یا دیموګرافي په حق لا بحث کوو. په دې خبرې کوو چې په دیموګرافي کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او اهمیت یې پسې شي کده. د پروګرام کوربه روخان نورزاده او میلمه حمید حق پرور ده. کولای شي ورسره خبرونه ته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنې مطرح کړي. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې د دیورند کرخې دواړو غاړو شاعرانو په خپل شعرونو کې د امن، ثبات او یووالي پیغامونه ورکړي دي. ابراهیم رحیمی موږ ته راپور راکړی دی چې دا راپور به لږ وروسته واوري. اوس راځو د مهاجرو په حق له یوې مسلې ته چې په دې ورځو کې تازه ډیر خبرونه راځي. د شمالي افریقا مهاجرین چې هڅه کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسي د مدیترانه د بحیرې لارې، مګر هم دوی ته ستونزې پیښیږي. اروپا ویلي دي چې غواړي د مهاجرو د راتګ مخه ونیسي او هغه کسان چې انسانان په غلا او په قاچاق ډول په نخښه کوي نو د دوی مخه ونیسي. خو کارپوهان وایي د داسې ګامونو اخیستل به ګران وي، ځکه چې د منظمو جرایمو شبکې چې د انسانانو قاچاق کنټرولوي ډېرې پراخې دي. د امریکا خبريال هنري ریجول د مهاجرینو په حق له چې اروپا ته دراتګ لار تعقیبي او غواړي چې ځانونه اروپا ته ورسي یو رپورت برابر کړی دی چې خلیل خان الولی.
په داسې حال کې چې لمر پراختو دی، انساني قاچاقبر د شمالي افریقا په یو سارایي ساحل کې د افریقا د لوی وچی او د منځني ختیځ لسګونو مهاجرین په هغه کشتۍ کې سپروي چې د هوا په واسطه ډکیږي. د ساحل څخه ډیر دوی بیا د کارګو پر شان بلې غټې کشتۍ ته انتقالیږي، په دې هیله چې دوی به اروپا ته ورسوي. په دې وروستیو کلونو کې زرګونه زره مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو، لوږې او د تندې له وجې مړه شوي دي. د کشتۍ سفر د انسانانو د قاچاق د پراخې شبکې یوازې یوه برخه ده چې پایلې د ماجرینو د هیوادونو سره کیږي. اندریا ډی نیکولا چې د ایټالیا د ټرنټو پونتون کې د جرایمو پروفیسر دی، د افریقا لوی وچې او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د هغو خلکو سره مرکې کړي چې د انساني کاچاک په شبکه کې شکیل دي. د امریکا ژغ د هغې سره د ملاین په تمځای کې خبرې کړي. د غزه د مهاجرینو مهم مرکز دی. هغه وویل
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves.
دا د یو سفر برابرولو د یو ظالم ادارې په شان ده. دوی د شبکو د لارې کار کوي او دوی د یو بل سره متحد دي. او کومش د لیبیا لار بند هم کو نو امکان دا دی چې دوی به بیا د تنزانیې یا الجیریې او یا بیرته د ترکیې لار استعمال کړي. دوی ارتجاعي دي او بدلیږي. اروپا د انساني کاچاکبرو پر ضد د دفاعي اقداماتو د اخیستو ژغ کړی دی. ریکارډو فیبیانی چې د یورو ایشیا د ډلې سره کار کوي هغه وای دا به ګران وي خو ممکن نه ده.
The use of drones, for example, to target people involved.
هغه کسان چې د انساني کاچاکو تجارت کوي نو د مثال په ډول د هغه پر ضد د بی پلوټ الوتکو استعمال ممکن دی. او بلې خوا ایتالیا او د اروپا نور هیوادونه په لیبیا کې د استخباراتو شبکې لري او دوی کولای سي چې د دې ډول معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په هغه تکیه وکړي. انډریا دی نیکولاوای کاچاکبران د نړیوال جرمونو د ډلو یو برخه ده او ډیر زیات پیسې ګټي. هغه وای
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars. One Pakistani guy in Italy was smuggling 700
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې دا کاروبار 10 میلیارډ امریکایي ډالر ارزښت لري. په ایتالیا کې یو پاکستانی کس 100 ماجرین راکاچاکول او د هر یو کس 1000 یورو وشتل. د ملان په تمځای کې یو کس چې محمد نومیږي را رسیدلو خلکو ته ګوري. هغه د خپل اکاپ څخه ګرځي چې د سوریې د کورنۍ جنگ لوجي هیواد یې پرېښی او اروپا ته د مدیترانې د سمندر د لارې د کاچاک په کوشتۍ کې را رسیدلی دی. محمد کوشش کوي چې دوی پیدا کړي. هغه وایي
المنطقه اللي عايشين فيها بتكون يعني قريبه من
هغه د مختن جديد د يرموک د ماجرونو کم تن جديد وسيدي د هغه زی په وضعیت ټول خبر دي. هلته ژوند ډیر ګران او خطرناک دي. موږ د لیبیا څخه خبر تر لاسه کړی چې هغه لیبیا څخه د کشتی د لاري اروپا ته راغلي دي. کڅم د مجرمینو د ډلو سره کاچاکبران لاس لري خودي د سوریه خلکو او نور ته لار برابروي چې د جنگ څخه تشتدلی وي. انډریا دی نیکولاوای
If you gonna tighten fortress Europe probably they will increase prices. This is what these criminals told us.
کته سو اروپا ته راتګ لارې وټړي نو بیا د امکان دی چې کاچاکبران به خپلې بای وړې کړي. دا غڅ دي چې دغه مجرمونو مشتویل دي. نو لدې لپاره چې دوی کار ور خراب کړو تاسو ته پکار ده چې د جنایي جرمونو قانون جوړ کړئ. تاسو ته پکار ده چې تحقیق وکړئ او تاسو ته پکار ده چې د خوندیتوب اړتیا هم په نظر کې ونیسئ. په فرصتونو کې کمی او یقینا شی پالیسی رامنځته کړئ چې د قربانیانو سره مرسته وسی. اروپا د دشمنه کړی دا چې د انساني کاچاکبرانو غم بخوري. په داسې حال کې چې د مدیترانې په سمندر کې د ماجرینو د مړینې شمیر زیاتیږي په اروپا کې داسې باسونه پیل سوي چې هغه قانوني ماجرین چې د جنگ څخه تښتېدلي د هغو اروپا ته د راتګ لپاره خوندي لارې خلاصې سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په خوس کې د چنار کلنۍ مشاعره جوړه شوې. د ډیورند کرخې د دواړو غاړو نه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د امن، ثبات او یووالي پیغامونه ورکړي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې ده.
هر نوی کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په ځانګړو نمونو بیلابیل کلنۍ مشاعرې ترسره کیږي چې د هیواد پر ګڼو سیمو سربیره له خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه هم پښتانه شاعران ورته را بلل کیږي. د ننګرهار نارنجګل، د کندوز ریدیګل، د لوګر سنځلګل، د میدان وردګ مڼېګل، د پکتیا نختر، د خوست چنار او د کندهار انارګل د افغانستان مشهور او ستره کلنۍ مشاعرې ګڼل کیږي. خوست نن د چنار کلنۍ دودیزی مشاعره کوربه وو. د مشاعره ته د افغانستان پر مختلفو ولایتونو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم ګڼ شمېر راغلو شاعرانو خپل خیالات او پیغامونه د شعر په ژبه وړاندې کړل.
وصیت ته پښتنې پیغله مې یاد ده، خدایانه به د غچ اخلو ګدره اوس پیغلوټې په بامونو نه ودرېږي، اوس پیغلوټې په بامونو نه ودرېږي، راتوای چې سچل دې مازدیګره
سری گریوان دی تار او ستن شا ټول مسافر په خپل وطن شا دا خپل وطن ورته خوتن شا استاد بټه سما کپن شا چې ټول لحد ګراتا جړګو نشي
دوی دې خپل ځان ته خوشحالي له خدای او واړی موږ دې غمجن بریګ دې داد د بل پښړې دومین او نور محاضرې د کښې نور یې ځای وای نشي نور خوده بس کړی د ټوپکو په ماشو مین
د مشاعرې په مختلف وختونو کې ځین نور کسانو بیا خپل شعرونه په ترنم سره وویل
زوم توی توم زوی سترګې مرګي
په همدې حال کې فرهنګ پالان په افغانستان کې کیدونکو مشاعره چې د ډیورن کرښې د بل غړي فرهنګیان او شاعران هم پکې فعال ونډه اخلي د افغانانو د یووالي لپاره بهترین موقع ګڼي گوهر وزیر له خیبر پښتونخوا څخه د چنار سګنۍ مشاعرې ته راغلی میلما شاعر دی هغه یاد شوی مشاعرې د فرهنګ ادب او مطالعې د کلتور د پیاوړتیا ترڅنګ د امن او ثبات لپاره هم ډېرې اغیزناکې بولی
نو دغه قسم مشاعرې بیا په موجوده حالاتو کې زما په خیال نورې هم ګټورې دي ثابتې دي شي ځکه چې موجوده کومو ګورو نو د پښتنو سیمه چې کومه ده هغه کوزه ده او کبره ده نو هغه د ډېرو سختو حالاتو سره مخ ده نو په دې موجوده حالاتو کې شاعر د امن لپاره هم کردار خلوبولی شي
له پکتیا څخه شاعر رفیق مهران دی د شوی مشاعرې ګډونوال وو رفیق مهران هیله څرګنده کړه چې د افغانانو د یووالي لپاره پر افغانستان سربیره د ډیورن کرښې بلې غاړې ته هم داسې غونډې په پام کې ونیول شي
هغه انساني مینه په خلکو کې پیدا کوي ډیر لوړ پیغام هم دا ده چې خلک یووالي ته او مینې ته او اسلامي سلوک ته رابولي کاشکې چې داسې مشاعرې په هره برخه کې هم په کوزه پښتونخوا کې او هم دغلته بریالۍ وي
باید وویل شي چې چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې په خوست کې جوړیږي
لکه شاعر زړه مې لوا که وځي چې کلی وینم غزل راځي دل لتا کله نصیب وکړم واده یو چې مانې شل راځي
ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو اوس د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملی خبر په خاطر د اوربن وختنه کړې ده د بسرحده خبريالانو مؤسسه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د هغې پریکړې هر کله کړي دي چې د رسنیو د شکایتونو د بررسي کولو د کمیسیون د لغوه کولو لپاره کړي ده د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او د ملي امنیت ریاست وای څو کسان چې غوښتلې د افغانستان یو جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وژنې نیولې دي
دا آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی روشان نورزای ما د آشنا ټک د پروګرام کوربه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست آشنا ټک په پروګرام کې موږ په ساينسي او یاد ټکنالوژي اړوند موضوعات باندې خبرې کوو او د نن شپې د پروګرام لپاره مهم یو علمي او ساينسي موضوع ټاکلې ده نن شپه غواړو چې د نفوسو د مطالعاتو یا ډیموګرافي په اړه باندې بحث وکړو په دې باندې هم خبرې وکړو چې په ډیموګرافي کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او اهمیت یې په څه کې دی البته دا به وګورو چې په افغانستان کې د نفوسو مطالعات څه په اصطلاح سابقه لري او څنګه کیدای شي چې په ساینسي توګه د افغانستان نفوس مطالعه شي په پروګرام کې میلمه را سره حمید حق پرور صاحب دی چې دلته د فلوریدا په دولتي پانتون کې د ډیموګرافي پرشتې کې د ماسری د دورې زده کوونکی دی وګورو چې زما میلمه را سره دی او که څنګه حق پرور صاحب تاسو ما وځوري بلې
سلام علیکم تاسو وځورم
تشکر مننه یو خو د دې د زیږیدو ورځې هم د تبریکی به هم درکو د سالګری ورځې ده او دا به پښتنه نه درڅخه کوچ څوک لنسوي
ډیره مننه تاسو نه روشن ته
تشکر مننه اکبر ور صاحب داس بو کو چې په پروگرام کې به اول د دیموګرافي په باري خبر وکړو بیا به ساسو د لوړ زده کړو په باري خبر وکړو په دې باندې به خبر وکړو چې په دیموګرافي په څنګه کې لوړ زده کړې څنګه کیږي بیا به د افغانستان په باري کې د افغانستان د نفوس په باري کې د ایسای په باري کې د سرشمیرن په باري کې به خبر وکړو او بیا به تاسو د یو کارپو په صفت باندې د افغانستان حکومت خپل هغه پیشنهادات چې لري هغه به په پروګرام کې وړاندې کړي خو راځي د مخه د دینه چې په نور مسایل باندې خبر وکړو په دې باندې خبر وکړو چې د دیموګرافي څه ته ویل کیږي او دغه مطالعه چې موږ تاسو موږ دیموګرافي ته د نفوسو مطالعات ویل دغه څه معنی ورکوي البته د مخه باید اوریدونکو ته وایم چې دوی کولی سي چې زموږ پروګرام ته زنګ ووهي او په دغه پروګرام کې زموږ سره برخه واخلي زموږ د پروګرام شمیره ده 202-1-1-10 او دوی کولی سي چې د فیسبوک باندې ته هم لارسي یعنی د وی او ای پښتو فیسبوک باندې ته لارسي اول ته د نن شپې د شناټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر خپل پښتنه ولې کی موږ به د حق پر ورساب سره مترکو خو راځي چې اول په دې باندې خبر وکړو چې دیموګرافي به څنګه تعریف کو او ولې موږ تاسو ورته د نفوس مطالعات وایله
ډیر مننه روشن صاحب لکه چې تاسو وایله چې د دیموګرافي یو ډیر یو خاص ډیسپلین دی چې په ټول دنیا کې د پانتونو په ساته تاسو ورکول کیږي او دا د نفوسو مطالعات ورته ویل شو او په دیموګرافي کې درې یعنی درې خاص بخش یا
برخې بلو
چې دا ویل کیږي ماستری پاساتا او د بچلر پاساتا او هغه درې بچلری چې د نفوسو د تغییرولو لپاره مطالعه کیږي هغه یو فرتیلیټی دی چې د خلک د کېدل مورتالټی د خلک
بله یعنی مړینه بلو
مړینه کچا او مهاجرات
بله.
نو دا درې بخش د دیموګرافي په ساته باندې تغیرات
بله ښه یعنی تاسو وایئ چې په نفوس کې کوم تغیرات راځي مطالعه داسې کیږي چې اول مثلا د آبادی ستې تکتل کیږي د زیږیدو یا د زیږیدو کچې تکتل کیږي بیا د مړینې کچې تکتل کیږي او مهاجرت یعنی دا درې برخې دي چې د نفوسو د تغیرات په برخې کې یا دیموګرافي کې دا مطالعه کیږي
بالکل
شاید مش تاسو دلته اوس ویل چې مثلا د نفوسو د ایسای په باره کې بحث کوي د ایسای بیا چیشته ویل کیږي دغه اغه ارقام دي چې د نفوسو څخه ترلاسه کیږي بیا دغه پیسې باندې څوک مطالعه کوي چې د نفوس مثلا په افغانستان کې څومره خلک څومره عاید لري څومره پیسې ورته راځي یا کار لري نه لري دغه څنګه معلومیږي
دا د نفوسو په بخش کې بالکل یعنی کله چې نفوس شماري یا سنسس یو هیواد کې کیږي دغه معلوماتونه د فرتیلیټی مورټالټی او امیګریشن علاوه بالکل دغه معلوماتونه راټول کیږي چې د یو ملت د اقتصاد او اجتماع په برخه کې معلومات راټول شي
بله
یعنی دا معلوماتونه ټول په د سنسس او د نفوس شماري یا د سروې لاره نه معلومات راټولې
بله یعنی تاسو وایئ چې دغه د اقتصاد او د ټولنې هغه جوړش چې دغه د مطالعې لپاره دغه د پوهیدو لپاره بیا دوی داس کې چې ځین خاص مواردو کې دوی خپل تحقیقات کوي او دغه معلومات راټولوي د غرقام راټولوي به دغه پاساس باندې نتیجې ته رسی چې مثلا د افغانستان عایدات څومره دي مثلا د افغانستان اقتصاد څنګه دي په هر صورت تاسو سروي او د سرشمیرنې خبره وکړه یو خو سروي د چې مثلا وای چې د سروي وسوله سروي دغه شی وای یو وای سرشمیرنې باید وسی د دې دوه تر مابینس کز موږ اوریدونکو ته دغه تفاوت او پیسې لا کوم فرق چې لري دغه کچېری یو لړ څه مشت تشریح کوي
د خاص فرق د سروي او سنسس ترمنځ کې دا دي چې سروي چې کوم دا دي یعنی په یو وخت کې لکه یو کال کې څو ځلې ترسره کیږي او د دې یعنی د تغیرات د هر کوم ویریبل چې موږ مطالعه کوو داغه تغیرات د وخت په تیرودو سره چې وینو چې څومره فرق په یو ویریبل یا یو متغیره باندې راغلی ده. لیکن سنسس یا سرشماری چې دا دونه یعنی په هر کال باندې په عادي حالت باندې نه کیږي، هغه سنسس چې دا یعنی نفوس شماری چې دا لکه حتی په امریکا کې د
لسو کالو کې بلو،
نو په افغانستان کې موږ په 1900 او یا باندې ما معنا غلط نه شوي
نه یوم کال کې بلو
سنسس سرشماری په 1900 او یا باندې شوي
نه یوم کې بلو د داوود خان په وخت کې سره
نو دوی فرق همدغه ده چې نفوس سرشماری په هر لس کاله یا شل کاله وروسته کېږي، خو سروي چې ده سروي هغه فرق کوي لکه په هر یعنی د هر برنامې او د هر ارګان په
بله د بله یاند ضرورت په حساب باندې یو بل فرق هم دی چې زیاتره په سروي کې مشتا سو د نمونه خبره کوو د نفوس څخه یو نمونه راخلو بیاغه مطالعه کوو بیاغه ساينسي لارې دي چې دغه په حساب باندې مشتا سو وایو چې دغه ګروپ یا دغه ګروپ چې مطالعه سوی دی دغه څومره د خپل د نفوس اغه اساسی توپ کولی سی یا نمائندگی کی او پسشمیرنه کی تقریبا ار څوک حسابل کیږي، یعنی سشمیرن به د ټولو د پاره او سروي چې د پاره کې به یو خاص ګروپ د خلکو چې اغه یا مثلا نمائندگی کی یعنی کی اغه به جلا اغه ساينسي لاري دي چې پاره باندې معلومیږي اغه متعلقیږي او به دغه پیسې باندې نتیجه گیری کیږي چې نفوس څنګه دی څنګه نه دی. په هر صورت ډیر مننه کوم د توضیحات چې موږ ورکړل، زه به درنو ورډم ته وایم چې نن شپه د شنه ټیک په پروګرام کې موږ د نفوس او د مطالعاتو یا دیموګرافي په اړه باندې بحث کوو. په دې باندې بحث کوو چې په دیموګرافي کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او اهمیت په څه کې دی، او د پروګرام میلمه می حمید اکبر ورساب دی چې دلته د فلوریدا په پانتون کې د دیموګرافي پرښتې کې خپل ماستری کوي. دوی په افغانستان کې هم په بیلابیلو پروژو کې د یو ایس آی ډی سره یا د امریکا د نړیوال پرمختیا یا پراختیا د پروګرام سره کار کړی دی او ښه تجربه هم لري په دا برخه کې په ایوالویشن او مانیټرینګ کې یا پرزیابي او په خپل پرزیابي کې درزیابي په برخه کې تجربه لري. په هر صورت اوریدونکو که چیرې تاسو غواړئ چې موږ ته ټلیفون وکړي زموږ په پروګرام کې برخه واخلي، نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 202 شپارسونونس یو د شپور دیش. همدارنګه تاسو د فیسبوک په پاڼه باندې هم تلایسي، اول ته مشت خپل پښتني او خپل نظریات مشتلیکای سي د پروګرام په پاړه باندې، او موږ به د پښتني به موږ راوخلو او د پروګرام د میلمه سره چیخ پرور صاحب دی او د نفوس او د مطالعات په برخه کې خپل لوړ زده کړې کوي دلته په امریکا کې اندغه سره به مطرح کو. اخبار ور صاحب ډیر خلکو د افغانستان د نفوس په باره کې پوښتنه کړې دي، زه به راسي اول په پته باندې خبر وکړم چې په دغه برخه کې لوړ زده کړې څنګه کیږي. تاسو البته ویل چې زیاتره پانتونونه دغه رشته لري دغه برخه لري چې پکې دغه مطالعه کیږي، آیا دغه ساينس دی دغه د ساينس برخه راځي که چیرې د اجتماعاتو برخه راځي که چیرې داسې یو ساحه ده چې دغه دواړه برخې پکې شامل دي، او په افغانستان کې د نفوس د مطالعاتو کوم انسټیټیوټ سره کمپاینټون کې دال ولوسل کیږي او که څنګه؟
روشان صاحب، زه غواړم چې دا جواب د ریکې تاسو ته درکوم.
بله به کې سید، بله
خب ما می خوام دا جواب تان قسم وګورم کې مطالعات نفوس یک بخش بسیار مهمه البته شما پرسان کردین که آیا در بخش ساینس نه یا بخش آرت نه. من میتونم گفته که این نظر به ضرورت و خواست هر شخص می باشه که در کدام بخش می خواهد بسیار تاکید کنه. البته اگر من خودم پروگرام را که در اینجا مطالعه می کنم در بخش ساینس هست بلکل به خاطر از این که مطالعات که می شه به اساس برنامه ها و
ارقام و
کمپیوتر و برنامه های تحلیل و تجزیه ارقام نفوذ و غیره. اهمیت نفوذ در انکشاف بسیار مهم است، به این که ما بدون ارقام نفوذ در یک کشور بسط یک کشور نمیتونیم حتی پیشرفت و انکشاف یک کشور به طور درست اندازه‌گیری یا مقیاس کنیم. پس به این خاطر مطالعات نفوذ و ارقام نفوذ، اعمار نفوذ بسیار
بله.
یک بخش حیاتی انکشاف یک کشور می باشد.
بله، اخبار ورسا بوله چی مطالعات در نفوذ مطالعات دیر مهمه برخه ده او ده اشخاص و ده خلقو چی پا ده برخه گی تحصیل که ده غوی ده ضرورت پیسا بندی ده تاکل کیجه چی آیا ده پا اجتماعات که رادی او که پا ساینس که رادی او اهمیت پا دی که ده چی ده یو مملکت انکشاف چی ده یا پراختیای چی ده یا پرمختیای چی ده پا ده برخه که دیر مهمی ده پا چی ارقام دی چی د یو مملکت مثلا هغه انکشاف او هغه پیشرفت هغه اندازه کیده سی په اساس باندې او دغه د نفوس د مطالعاتو برخه ده چې د ارقام سره راټول کی او دغه تجزیه کی به ورسته نتایج وړاندې کی او په خپل اکبر ورساب هم په د نفوس د مطالعاتو په برخه کې زده کړی کوي چې د ساينس مربوطیږي. په هر صورت اکبر ورساب راځي په دې باندې خبرې وکړو چې په ونسان کې د سینستیټیوټ د سیو پانتون سره چې په دغه برخه کې شاګردان روزي او کڅنګ.
تا جایی که من معلومات دارم مطالعات نفوس به شکل عمومی تدریس میشه در سطح پانتونا، مخصوصا مثلا از یکی از پانتونای خصوصی در بخش اداره و تجارت فارغ شدیم و در اون پروگرام ما مطالعات نفوس بسیار به شکل فرعی مطالعه کردیم. اما تا جایی که من معلومات دارم در افغانستان به سطح عمومی یا به سطح خاص مطالعات نفوس تدریس نمیشه، اما من میخوام که در پانتونای دولتی ما و شما مخصوصا در بخش فاکولته اجتماعیات و اقتصاد مسائل موضوعات مطالعات نفوس طبعا تدریس میشه، اما متاسفانه به سطح ماستری ما ای بخش نداریم و ما امیدوار هستم که در آینده نزدیک پانتونا و داخلی کشور ما و شما بتانن ای بخش زیادتر سرش کار کنن و
اهمیت پکا توسه بله. اخبار ورسا بوله چې په افغانستان کې داسي تخصص په دې برخه کې نه کیږي یا داسي مشتاسو رشته نه لرو چې خاص په دغه برخه کې خلک وروزي، بګر په عمومي لحاظ باندې مطالعه کیږي ویل کیږي د اقتصاد په برخه کې دغه سپنور برخه کې. خو مهمه خبره دا ده چې څنګه چې انکشاف یا د یو مملکت پرمختګ په دغه احصایې باندې ولاړ دی، په ارقامو باندې ولاړ دی او د نفوس په مطالعاتو باندې ولاړ دی، نو باید دې ته توجه وسي او په راتلونکي کې دغه رشته په مستقله توګه په افغانستان کې تدریس سي او زده کوونکي وروزي، تر څو چې په افغانستان کې هم کوم کارونه چې کیږي هغه په ډېر پلان سوي اساس باندې د ارقامو په اساس باندې مخته ولاړ سي او هلته کار وسي. په هر صورت کوم داسې مضامین دي چې تاسو مطالعه کوئ؟ خامخا به دا مضمون به وي چې تاسو دلته چې کوانتیټیټیو کوم ریسرچ یا کوم تحقیقات چې ورته ویل کیږي د ارقامو په اساس باندې چې کوم تحقیقات کیږي هغه خو به خامخا پک شي. نور داسې کوم موارد دي چې تاسو مطالعه کوئ او ساس په درد خوري چې بیا تاسو عملي ساحې ته هلته بیا ورڅخه کار اخلئ؟
دی کوانټیټیټیو ریسرچ میتھډز نا علاوه نور کلاسونه ډیر مهم کورسونه لرو چې عربان زموږ پروګرام کې شامل دي لکه سټاتستیک سوشل سټاتستیک اجتماعي
بله ایسایا بله
اجتماعي ایسایا
بله
او د نفوسو پریډکشن او فورکاستینګ
بله
د دې کې ورته پیشبینی پیشبینی
بله
نفوس
بله
ورته وایو نو د ارینا علاوه مونږ د ملټي ویریټ انالیسس لکه چې ما تاسو ته چې دا درې بخش د دیموګرافیک ډیر مهمه ده
بله
فرټیلټي مورټالټي او مایګریشن نو مونږ دلته کې یو کلاس خاص سنس ورته لرو چې ملټي ویریټ انالیسس
بله
او هغه د ستیټ او اس پی اس اس د برنامه سره مونږ دا انالیسس یا تحلیل او تجزیه کوو
بله
او دا غینه پر علاوه د ریاضیات په بخش کې د ماتماتیکل دیموګرافي یو بل مضمون دی چې د خاص د دیموګرافي محاسبه پکې کیږي لکه age specific fertility rate
bad
fertility rate mortality rate among your mathematical demography ke your der mohama your asas de che life table work the way you che da the life table pa asas kon mun kawale che che de yo hewat life expectancy
بله
نه چې څومره خلک عمر کولی شي هغه مو محاسبه کوو نو دا ټول مضامین دي چې موږ په خپل برنامه کې وایو او ډیر ټول ډیر مهمه او ډیر
ضروري
مضامین دي ډیر زیات مهمه او خامزاني
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د پیسلا کوانټیټیټیو ریسرچ تحقیقاتونه علاوه د نفوسو د پیشبینی په اړه باندې د رقم د ژوند کولو د اوسط په اړه باندې تحقیقات یا مثلا دغه سی نور صحیدی چې هغه تقریبا د دغه نفوسو د مطالعاتو لپاره په درد خوري او یا سیمالیږي په نړۍ کې هغه تاسو مطالعه کوي ډیر مننه کوو البته اوس پر تاسو د افغانستان په باره کې به خبرې وکړو په افغانستان کې یو مشکل د دې چې ارقام نسته یا ارقام سته هغه دومره دقیق نه یا ډیر په خوا کارو باندې سوي مثلا د کڅنګ چې تاسو د سرشمیرنې خبره وکړه د 1990 کال کې هغه وخت چې داوود خان وو په هغه وخت کې سرشمیرنه سوي د چغه وخت وای چې د افغانستان نفوس مثلا 15 میلیونه دی او اوس تقریبا دوی ځینې هغه تخمینونه چې وړاندې کوي یا وایي پاره کې 2.2 میلیونه 1.2 میلیونه داسې شودل سوي دی تر کوم اندازې پر تاسو فکر کوي چې په افغانستان کې د ارقام راټولول مهم دي او تر کوم اندازې پر فکر کوي چې په دغه ارقام باندې څوک ولې اکتفا وکي یا ور باندې باور وکي چې دغه ارقام درستي او څوک ورڅخه استفاده کولی شي
بالکل تا جایی که من معلومات دارم اداره های انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و بعض ارگانهای دیگه که در افغانستان مثل بانک جهانی اتحادیه اروپا و غیره ارگان ها کار میکنن خوشبختانه در چند سال اخیر حداقل سروی های در بخش صحت و دموگرافی اجرا شده که بسیار جای خوشی است که ما ارقام داریم درست است که ما ارقام سرشماری که باید 10 سال بعد یا 20 سال بعد در کشور باید انجام شود او را به شکل تازه نداریم اما سروی هایی که شده در افغانستان هم برای فعلا ارقامی که توسط از این سروی ها جمع‌آوری شده کاملا خوب است و میشه که از او ما استفاده خوب بکنیم و بتانیم تحلیل و تجزیه خود را که در هر بخشی که ما ضرورت داریم توسط از این ارقام بکنیم. یکی از سرویه‌ای که من خودم فعلا میخوایم استفاده کنم در بخش ورق مفتوط که من نشتم میکنم به نام DHS سرویه است که به معنی Demographic and Health Surveys در افغانستان در دو سال قبل اجرا شده توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا و با همکاری UNFPA و اداره مستقل
بله
ایسایی ما شما ریاست ایسایی
بله.
و همچنان با همکاری وزارت صحت عامه. خوشبختانه ما میتونیم از این ارقام از این معلومات که فعلا با دسترس استفاده کنیم و
بله
اما پیشنهادات و تمام تحلیل تجزیه که ضرورت است بتانیم او را اجرا کنیم. من خودم فعلا از اونمو ارقامی که برای شما پیشتر اشاره کردم فعلا او را من برش دسترسی پیدا کردیم و ما میخواییم که در قسمت فرتیلیتی یا زایمانی که در افغانستان در چند سال چندین سال سال قبلی به اندازه بسیار زیاد است او را مورد مطالعه قرار بدم که یک چالش بسیار مهم است.
بله
چالش مهم بری است که
بله.
نظر به گفت ما شما پیشتر گفتیم پیشبینی های نفوذ میشه که توسط همین ارقام و معلومات که وجود داره.
بله بله اخبار ورسب زب درنو وريدم کته زل بیا وایم چې دوی د آشناټیک پروګرام اوري او د آشناټیک په پروګرام کې نن شپه د نفوسو د مطالعاتو یا دیموګرافي په اړه باندې پاس کوو. د پروګرام میلمه مو حمید اخبار ورسب دی چې دلته د فلوریدا په دولتي پانتون کې د دیموګرافي پرشتي کې خپل ماستری کوي او دوی د افغانستان په اړه باندې چې کومي ایسایی را ټول سی وی دی دوی د جنو موسسات نمونه واخصله او دغه زیاتره د صحت په برخه کې مثلا دوی د DHS د کوم معلومات او ارقام یادونه وکړه او دوی په دې نظر دی چې دغه سرویګانی چې دی یا دغه نفوس او پیسې باندې کوم ارقام را ټولېږي دا ډیر مهم دی د افغانستان لپاره او دوی خپل هم په دغه برخه باندې کار کوي. دوی وایي چې دغه ارقام په استناد باندې څه کولای شي چې وګوري چې پراتونکو کې د افغانستان د نفوس او جوړښت څنګه دی او کمی خواته روان دی څومره ډیریږي څومره نه ډیریږي. په هر صورت د دیني داسي تخمینونه مشت تاسو باندې خبر وکړل چې په 1990 کال کې 15 میلیونه نفوس د افغانستان بیا ورسته دغه اوس تقریبا 3-2 میلیونه شول کېږي او ځین نور مثلا د برکلی کوم د معلوماتو کوم ویب سټ دی دوی وایي چې د افغانستان نفوس په 2050 کال کې 2.8 میلیونه سي او دوی خو وسم وای چې افغانستان د 40 هیواد د نفوس په حساب باندې چې د مراکون ورسته دی او د پیرونه مخکې دی دغه ترکم اندازې پورې د تشویش وړ خبره ده. ولی دا خو نفوس چې ډیریږي اغوندر باید ورته پلانونه هم باید ورته وسی اغوندر باید ځکه هم وسی اغوندر باید کښت هم ورته وسی. دغه ساس په نظر باندې آیا یو مهمه موضوع ده چې د افغانستان حکومت او د افغانستان مثلا نوري کوم مدني ټولنې چې دي چې هغه پاره علما هم راځي د نور خلک هم راځي په دې باندې کار وکړي څه شي باید وسی دولت باید څه وکړي دغه نفوس ډیریدو ساس په نظر باندې باید چې شي وسی یا نفوس باید کنټرول نسی څنګه کېدای شي چې دغه موضوع ته صحیح په صحیح توګه په ساينسي توګه ورته رسیدګي وسی.
بسیار سوال مهم و حیاتی کردن جناب روشن صاحب بسیار مهم است و به نظر خودم شخصا یک نگرانی کاملا قابل ملاحظه است. قسمی که ما شما میفهمیم و شما اشاره کردین فقط 10 سال قبل ما نفوس افغانستان در حدود 20 میلیون نفوس بود و در جریان 10 سال گذشته بالای یعنی 20 میلیون 10 میلیون دیگر اضافه شده. یعنی اگر ما شما به طور اوسط فکر کنیم سالانه 1 میلیون نفوس بالای نفوس قبلی اضافه شده. امی افزایش نفوس در گذشته، در 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته نشان میده قسمه که در مرجع مختلف پیش بینی شده، اگر زایمان یا فرتیلیتی ریت فیلی در افغانستان که تقریبا 5.7 تخمین شده، فعلا 5.4 می باشند. 5.4 توسط، یعنی 5.4 تولد توسط یک خانم. اگر به این پیمانه پیش بره، پیش بینی میشه که تا 25 سال آینده نفوس افغانستان دو چند میشه. یعنی اگر ما فکر کنیم در 25 سال آینده نفوس افغانستان با فرض نکنیم در حدود 60 میلیون اگر برسه، امی چالش اجتماعی که ما فعلا داریم کم دو چند میشه. به این خاطر ما فکر میکنیم که بسیار یک موضوع بسیار مهم است. و قسمی که شما گفتین، دولت بدون شک میتونه که در قسمت از این همکاری کنه یا یک پالیسی خوب سرش کار بکنن، اما بیاین که ما و شما از خود شروع کنیم. مثلا مردم ما و شما، اگر ما بگیم که همیشه دولت همکاری کنه یا کمک کنه، و اگر خود مردم مثلا آگاهی پیدا نکنن، نفهمند مثلا که در قسمت انکشاف یا پیشرفت بسیار زود به سرعت که فعلا جریان داره قسمت افزایش نفوس، اگر توجه خود مردم بکنن بسیار یک نتیجه خوب ما میگیریم. فرض میکنیم در قسمت تولد، ما و شما ایره میتونیم گفته که اگر یک تولد که میشه مثلا در دیگر کشورهای پیشرفته، اما لول که قابل قبول است دو تا فلم می باشد و بایی که یک نفوس بتانه مثلا به اندازه که فعلا است قرار داشته باشد در آینده. در افغانستان قبلا تا 10 سال پیش اتا به اندازه 7 بوده، حال 5.4 که پیشتر بر شما عرض کردم رسیده که یک چیز خوب است. یعنی نرخ تولد یا نرخ زایمان پایین آمده، خوب است. اما هنوز هم از لول 2 که ما پیشتر گفتیم از او فعلا از دو چندان زیادتر است. با او خاطر اگر در برنامه جلوگیری از حمل یا کانترسپشن کار شوه و آگاهی مردم طبعا بسیار مهم است که بتانن بارداری مثلا ازش جلوگیری شوه. صرف امی چیزا میتونه که بسیار تاثیر خوبه از
بله مننه اقپرورد صاحب. البته اقپرورد صاحب ویلی چی دغه د تشویش وړ موضوع ده او یو نگرانی ده چې په افغانستان کې د نفوس ډیریدل څنګه باید مخی ونیول سی یا چی باید ورته وسی. دوی یادونه وکړه چې لس کاله د مخه د افغانستان نفوس 40 میلیونه محاسبه شوی وو او د دې اوس لس کاله وروسته 10 میلیون محاسبه شوی دی چې په هر کال کې 1 میلیون اضافه شوی دی. دوی د افغانستان کې د زیږیدو کچه 15.4 ویله او دا کچه ډیره ده، یعنی تر دو چند کی دوله ډیره ده او دغه ته باید دولت ورته دوی ویله چې البته توجه ورته وکړي. خو په خپل د افغانستان خلک هم باید ته توجه وکړي، دغه چې موږ د مخ هم ویله په دې باندې کېدای شي چې باسونه وسی، په دې باندې کېدای شي خبرې وسی تر څو چې یو منظمه پالیسی چې هغه دغه په حساب باندې د نه یوازې دا چې د نفوسو د کنټرول په اړه باندې باس وسی، بلکې په دې باندې هم باس وسی چې څنګه کېدای شي چې خلکو ته کارونه پیدا شي، څنګه کېدای شي چې خلکو ته خواړه پیدا شي. دا ټول موضوعات باید پکې شامل وسی او یو منظمه او منسجمه پالیسی لکه څنګه چې خبرور صاحب اشاره ورته وکړه باید وسی. زموږ ځین اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې خپلې پوښتنې مشتهی شې. دوی وایي مثلا میرویس جلیل افغان دوی لیکل دي چې د نفوس څنګه معلومیږي یا پیسې لا دوی دغه خلک چې نفوس شماري کې یا نفوس شماري څنګه مهمه ده. او بل عبدالباری احمد زیلی کلی دی چې په اقتصاد او سیاست باندې څونر تاثیر کوي. یو بل چالی کلی دی چې د قومو په حساب باندې ترکم اندازي پوری مثلا معلومه ده چې کوم قوم څومره دی کوم قوم څومره نه دی. او زموږ یو بل اوریدونکي چې عبدالوارث نجیب دی دوی بل کلی دی چې د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د دې امکان سته چې سرشمیرنه وسی یا نفوس حساب سي او کڅنګه. دغه ټول موضوع زه فکر کوم چې سره ربط لري. مهرباني وکړئ خبر ورسئ.
بلکل سوالای بسیار بجا است، سوالای است که فعلا ما و شما بهش روبرو هستیم در کشور ما. متاسفانه قسمه که موضوع امنیت ناامنی در افغانستان سر تمام چیزا تاثیر خود داره، سر مسائل نفوس و نفوس شماری هم تاثیر منفی خود داره. پس از این لحاظ من بیشتر قسمی که اشاره کردم، یعنی ما باید اکتفا به این نکنیم که فقط ارقام نفوس فعلا وجود نداره و ما هیچ کار دیگه کرده نمیتونیم. به می خاطر است که اگر ما بخواییم زیادتر مؤثر باشیم در قسمت کنترل افزایش نفوس، ما میتونیم که از راههایی که فعلا آسان است غیر از ارقام و نفوس شماری بتانیم این موضوع را کنترل کنیم. که قسمه که بیشتر بسان ارز کردم، سروی های انجام شده در افغانستان که میتانه برای ما حداقل معلومات را که ضرورت داریم از اون استفاده کنیم، با وجود که ارقام سرشماری به شکل سرتاسری از تمام کشور به شکل تازه وجود نداره، اما بدون شک ما میتونیم از معلومات که فعلا به دسترس هست.
بله بله اکبرور صاحب، وخت مو ډیر کم دی. البته پرور صاحب اشاره وکړه چې امنیت ډیر زیات تاثیر لري، خو دوی بیا هم خپل خبره تکرار کړه چې د دولت څنګه ته باید خپل خلک هم د مسولیت احساس کړي او دوی هم کولی شي چې د نفوسو د کنټرول په اساس پاره باندې خپل کار وکړي. او دوی هغه سرویګانو یادونه وکړه چې سی وی دی او هغه هم ځین ارقام وړاندې کوي چې دغه په اساس باندې مثلا کېدای شي چې خپل د افغانستان کوم خلک چې دي هغوی په دا برخه کې خپل هغه مسولیت ادا کړي. په هر صورت یو بل ډیر مهمه موضوع چې د هغه د شاري کېدو موضوع ده چې ډیر خلک مثلا د کلیو څخه ځي ښارو ته ځي. دغه موضوع څومره په افغانستان کې حساسه ده؟ ولې داسې ویل کېږي چې 10% د افغانستان نفوس په کابل ښار کې تناژوند کوي؟ نو دغه موضوع څنګه ساس په نظر څومره تدابیر ورته نیول سوي دي او چې باید ورته وسي؟
موضوع اوربنایزیشن یا شهرسازی یک بحث بسیار جالب و بحث مهم در قسمت دموگرافی است. و طبعا در هر کشور که ما و شما، نه تنها در کشور خود ما و شما افغانستان، در تمام دنیای قابل تطبیق است که مردم زیاد علاقه مند می باشند که از دهات و از روستاها بیان به شهر زندگی کنند. و همچنان همی پدیده را ما و شما در افغانستان هم تجربه کرده می بینیم. از یک نگاه، از نگاه رشد اقتصاد یک چیز خوب است که مردم سفر میکنن، مثلا شهرها کلان میشه و تجارت ها و تمام موضوعات اقتصادی خوب میشه، اما از نگاه از این که ما زندگی مردم در روستاها ها و در دهات هم ضرورت داریم، چون که در افغانستان چون بخش زراعت و مالداری یک بخش بسیار اساس و بخش مهم.
بله وخت مو ډیر کم دی اخبارور صاحب، دغه د شریکې دو په باره کې به نور پروګرامو کې به ساسره خامخه خبرې وکړو. کدا سې کم خاص پیغام لري ډیر لاند وخت دی کدا سې پنیم دقیقې خلګو ته لري مثلا دولت لري څه پیشنهاد لري ډیر واضح ډیر لاند؟
خب آخرین پیشنهاد ما، اگر ما به دولت خواستیم یک در قسمت کنترول نفوس،
بله،
پالیسی هایی را که فیلن هم دارن، بله، در گذشته هم داشتن و سرازو بیشتر کار کنن، یک تاثیر خوب است در قسمت کنترول نفوس. به خاطر که گفتیم هر قدر که نفوس مثلا بدون
بله اخبار ورساب یعنی تاسو وایست بله یعنی تاسو وایست د نفوسو د کنټرول په برخه کې باید دولت اړین اقدامات وکړي. ساس نه ډیر مننه کوم دا و حمید اخبار ورساب چې د فلوریدا په دولتي پانتون کې د دیموګرافي پرشتي کې د ماسری ذکر کوي او دوی نن شپه زموږ د آشنا ټک د پروګرام میلمه و. دا رقم زبط ټول اوریدونکو ته وایم چې د ټول نه مننه وکم چې تر اوسه پر زموږ سره و او زموږ سره د زموږ پروګرامونه او زموږ پروګرامونه ادامه لري. زموږ د درې ژبې همکاران راغلي دي او دوی به په څو شیبو کې خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي او زه به بل پنځشنبه ته بیا د آشنا ټک د پروګرام سره د ویني موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر سم. د اوس لپاره د خدای په امان.